رضوان صاحب خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه آرش همایون دوستانو د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او طالب استازی را روانه دوشنبه په قطر کې بیا د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د طالبانو مشر ملا عبدالغنی برادر بیا هم له پاکستان څخه د وتلو اجازه نه لري او پر روانو خبرو کې به ګډون نه کوي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات څو مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي پرون په ترکیه کې د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د ننګرهار چارواکي په مرکز جلال آباد ښار کې د څو رغنیزو پروژو د پیل خبر ورکوي او ایران نن په هرمز تنګي او شاوخوا اوبو کې سمندري پوځي تمرینونه پیلوي. خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال او همدارس د ترکیې د ولسمشر له لوی سلاکار ابراهیم کالین سره جلا کتنې وکړې. د ترکیې رسنیو د رپورټ له مخې خلیلزاد او کالین په خپله کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د روانو هڅو او د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. خاغری خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت له معین او د دې هیواد د ولسمشر له لوی سلاکار څخه د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ترکیې د دوامدار تعهد په خاطر مننه وکړه. خاغری خلیلزاد زیاتوي چې ترکیه له افغانستان سره ژورې اړیکې لري او اوس مهال په دې برخه کې کار کوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت له بهیر سره څنګه مرسته وکړي. ټاکل شوی ده چې خلیلزاد به راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ طالبانو سره د خبرو په مقصد قطر ته له روانېدو مخکې بلجیم، جرمني او افغانستان ته هم سفرونه وکړي. د کرنې وزارت وایي په دوبۍ ښار کې د افغان سوداګرو او نړیوالو پانګوالو ترمنځ د لسګونو میلیونه ډالرو په ارزښت د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو تړونونه لاسلیک شوي دي. د کرنې وزارت وایان اکبر رستمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا تړونونه په یو نړیوال نندارتون کې لاسلیک شول.
در این نمایشگاه بیش از 40 میلیون دلار قراردادهای فروش محصولات زراعتی افغانستان به خصوص میوه‌های خشک، انجیر، زعفران و در این زمان نباتات طبی بین تاجرای افغان و سرمایه‌گذارهای خارجی صورت گرفته.
در دوبی در 15 ورځنۍ نندارتون پرون پای ته ورسید. د ننګرهار چارواکي په مرکز جلال آباد ښار کې د څو رغنیزو پروژو د پیل خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژو د تطبیق چارې پرون پیل شوې.
د جلال آباد ښار اتمې ناحیې په مربوطاتو کې د درې زره اتیا متره په اوږدوالي د دویمه درجه سړکونو، دوه زره درې سوه شپېته متره په اوږدوالي د ویالو او اته پلچکونو د رغولو او همداراز درې سوه مېرمنو ته د کالیو ګنډلو پروژو چارې پیل شوې.
دا ننګرهار والی ویان زیاتوي چې د دې پروژو پر غوونه 28 میلیونه ډالر لګښت راځي او د شپږو میاشتو په ترڅ کې به بشپړ شي. ایران په پام کې لري چې پر روانه اونۍ کې د هرمز په ستراتیژیک تنګي او شاوخوا اوبو کې د سمندري ځواکونو درې ورځني پوځي عملیات تمرینونه پیل کړي. د ایران دولتي رسنیو د چارواکو له قوله رپورټ ورکړی چې وایي دا کلنی تمرینونه به چې نن پیلېږي د عمان له سمندرګي نیولې د هند د سمندر تر لمنو پورې وغځېږي. ایران په هرمز تنګي کې چې د ټولو نفتي تولیداتو له دریو د یوې برخې د انتقال سمندري لاره ده منظم پوځي تمرینات کوي. د ایران د سمندري ځواکونو قمندان حسین خانزادی یو دولتي ټلویزیون ته ویل په دې پوځي تمرینونو کې به اوپتلونه، جنگي بیړۍ، هلیکوپټرې او کشفي الوتکې برخه اخلي. امریکا وایي د دې هیواد شاوخوا 200 سرتیري به د یوې مودې لپاره په سوریه کې پاتې وي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سینډرز پرون وویل د کم شمېر سرتیرو یو سوله ییز ځواک به تر یو وخت پورې په سوریه کې پاتې شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې ویل په سوریه کې داعش ډله ځپل شوې ده او دغلته نور امریکایي ځواکونو ته اړتیا نشته. د امریکا کانګرس د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړه انتقادونه وکړل او د امریکا متحدانو یې پاړه اندېښنه څرګنده کړه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تلیفوني خبرې وکړې او په سوریه کې د یوې خوندي ساحې د رامنځته کولو په اړه د همغږۍ پر دوام ټینګار وکړ. امریکا او ترکیه د سوریه له کرد وسلوالو څخه د واشنگتن د ملاتړ له امله په خپلو کې اختلافات لري. د امریکا متحده ایالات په سوریه کې 2000 عسکر لري. او د هالند د بهرنیو چارو وزارت وی د تاجکستان چارواکو تایید کړی چې د اپوزیشن فعال شرف الدین ګودایف چې تیرونی له خپل خوښې تبعید څخه پلازمینې دوشنبه ته ستون شوی او د جنایي فعالیتونو په تور توقیف شوی دی. د هالند د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د هالند د بهرنیو چارو وزارت پرون ازادي راډیو ته په یو استول شوی لیک کې ویلي چې هالند اوس مهال په دې اړه څېړنه کوي چې له ګدایف سره مرسته وکړي کنه او که یې کوي څنګه باید وکړي. د ګدایف د یو مدافع وکیل په وینا هالندي چارواکو وروسته له هغې دا څېړنې پیل کړې چې د اپوزیشن او د بشري حقونو فعالانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ټاکل شوی دی چې د راتلونکې اونۍ د دوشنبه په ورځ زلمی خلیلزاد او طالب استازی یو ځل بیا د افغانستان د سولې په اړه په قطر کې خبرې پیل کړي. د افغانستان اجرایي رئیس د پوهنې په اسانتیاو برابرولو ټینګار کوي.
سرمایه گذاری در تعلیم، سرمایه گذاری در ثبات، انکشاف و رشد مادی و معنوی کشور ما است.
د غزنی ښار اوسیدونکي د هوا په تودېدو سره د جګړو له زیاتېدو اندېښنه لري.
مرکزی دولت دی غزنی چارو ته داسې والیان یا نور مسؤلین لیږلي دي چې هغوی به په نورو ولایتونو کې یا ناکام وو یا بیې ښه مدیریت نه و کړی.
د هم اورو چې د نړۍ ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه څه ډول تبصرې خپرې کړي دي. د خپرونې په دوهمه برخه کې د یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام او کورکلی اونیزه خپرونه خپرېږي. ازادي راډیو خپرونې د سحر لونه د ماخام تر او بچو پورې په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. په پام کې ده چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې د خبرو نوی پړاو د راتلونکې اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شي. په همدې حال کې د طالبانو مشرانو ویلي دي چې د دې ډلې د سیاسي دفتر نوی رئیس ملا عبدالغنی برادر ښایي د بېلابېلو دلایلو له امله په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا پرون د افغانستان د سولې د هڅو په اړه له ترکی چارواکو سره خبرې کړې دي. د احمد تکل په ریپورت کې په دې اړه نور جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د طالبانو استازي او امریکایي چارواکي راتلونکې اونۍ په قطر کې د خبرو نوی پړاو پیل کړي، د طالبانو یو شمېر مشرانو ویلي چې د دې ډلې د سیاسي دفتر نوی رئیس ملا عبدالغنی برادر ښایي په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. د طالب مشرانو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې ملا برادر به د سفر لپاره د لازمو اسنادو او د خبرو په نوي پړاو کې د ده د دقیقې ونډې د څرنګوالي پر سر د اختلافونو په ګډون د بېلابېلو دلایلو له کبله په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. د طالبانو یو ویان سهیل شاهین تېره اونۍ رویټرز اژانس ته ویلي وو په دې اړه چې ملا برادر به د قطر په خبرو کې ګډون وکړي کنه دای څه نه شي ویلی. د طالبانو د مشرتابه یو جګپوړي غړي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط رویټرز خبري اژانس ته وویل ملا برادر غوښتل چې قطر ته ولاړ شي او په خپله د سولې د خبرو مشري وکړي، خو د ځینو دلایلو له کبله ښایي قطر ته سفر ونه شي کړی. رویټرز د طالبانو د یوه جګپوړي غړي له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي د قطر په روانو خبرو کې د پرمختګ تمه نشته. د طالبانو دې مشر ویلي چې دوی غواړي د طالبانو د بندیانو د تبادلې او د دې ډلې پر مشرانو د لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو په اړه له امریکایي پلاوي سره خبرې وکړي. ملا برادر تیر کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان له یو زندان خلاص شو او طالبانو نږدې دوه میاشتې مخکې په یو بیان کې اعلان وکړ چې نوموړی په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د مشر په توګه ګمارل شوی دی. ملا برادر چې د طالبانو د تحریک له بنسټ ایښودونکو څخه شمیرل کیږي د هیواد په جنوب کې د جګړو مشري کوله. هغه په 2010 کال کې ونیول شو. په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ځل خبرو شپږ ورځې دوام وکړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او اوربند په هغو مسایلو کې دي چې دواړو خواوو تر اوسه موافقه نه ده پرې کړې. واشنگتن په عین حال کې دا هڅه هم کوي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به قطر ته له روانېدو مخکې بلجیم، جرمني او افغانستان ته سفرونه وکړي. ښاغلی خلیلزاد د خپلو لیدنو کتنو په ترڅ کې پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال او همداراز د ترکیې د ولسمشر له لوی سلاکار ابراهیم کلین سره جلا کتنه وکړې. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې خلیلزاد او کلین په خپله کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د روانو خبرو او د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ترکیې د ونډې او په دې برخه کې د دې هیواد د هڅو په اړه هم خبرې وشوې.
د احمد تکل پر راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی د راتلونکي اونۍ په دوشنبه په قطر کې یو ځل بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی له یو شمېر طالب استازو سره خبرې وکړي. طالبانو ویلي دي چې د دوی د قطر د دفتر لپاره نوی ټاکل شوی مشر عبدالغنی برادر به بیا هم په دې خبرو کې د بیلابیلو دلایلو له امله ګډون ونه شي کړلای. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې موږ هڅه کوو چې په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم واخلو. د افغانستان د سولې د روانې پروسې په اړه د افغانستان د سیاسي ګوندونو ځینو استازیو او شنونکو بیا د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د افغانستان د ځوانانو د سولې د بهیر لخوا په جوړ شوي تحلیلي ناسته کې وویل چې په دغه پړاوونو کې به د افغانستان د خلکو نظریاتو، پیشنهادونو، غوښتنو او په تیره د ښځو ګډون ته جدي پام وشي. دوی ویل د ښځو له ګډون پرته به د سولې لپاره روانې هلې ځلې نیمګړې وي. افغان حکومت چارواکي وایي ناممکنه ده چې د سولې په روانه پروسه کې د ښځو نظریات، غوښتنې او ونډه له پامه وغورځول شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات، د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات او په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د سولې په اړه د مشورتي جرګې جوړېدل هغه موضوعات وو چې د افغانستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو استازیو، شنونکو او سیاستوالو پرې په یوې تحلیلي ناسته کې بحثونه وکړل. دغه ناسته د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د ځوانانو د سولې د بهیر لخوا جوړه شوې وه. ویناوالو د دوی په خبرو کې ټینګار وکړ چې د سولې په پړاوونو کې باید د افغانستان د خلکو نظریاتو، وړاندیزونو، غوښتنو او په تیره د ښځو ګډون ته جدي پام وشي. د ولسی جرګې پخوانی غړی فرخوندې زهرا نادری وویل د افغانستان ښځې د اساسي قانون، مدني حقونو او د اسلام له احکامو سره سم حق لري چې د هیواد په ټولو تصمیم نیونکو حالاتو کې لازمه برخه ورکړل شي.
بحث حضور زن در پروسه سول بیشتر
به ما دیوبل د سول پر روانه پروسه کې د خزو د ګډون بحث زما په نظر سلیقوي او فردي لید لري. د سول پروسه ول د یوې ځانګړي کړې لخوا پر مخ وړل کیږي. که بحث ملي دی او موږ په قربانیو کې شریک یو، په بحثونو کې هم باید ووسو. په بین الافغاني خبرو کې لازمه ده چې بیلابیل سیاسي قشرونه راشي او خبرې پکې وکړي.
بیا یې صحبت کړه.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانې د سولې پر روانه پروسه پرمختګونو او بدلونونو کې د افغانستان د ښځو د حقونو د خوندیتوب په هکله اندېښمنې دي. په دې تړاو د ښځو د حقونو د ښځینه فعالانو پر اندېښنو سربیره د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حبیبي سرابي تېره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغانستان مېرمنو ته د دوی د لاسته راوړنو او حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړل شي، مهمه ده چې په دغه پروسه کې ونډه ولري. تمنده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ خبرې د راتلونکي دوشنبه په ورځ د فبروري په 15مه په قطر کې وشي. افغان چارواکي وایي ناممکنه ده چې د سولې پر روانه پروسه کې د افغانستان د خلکو نظریات او غوښتنې او په تیره د ښځو ونډه له پامه وغورځول شي. د افغان حکومت د اجرایی ریاست د بیان مرستیال فریدون خوزون په دې اړه آزادی راډیو ته وویل.
د سولې پروسه یوه ملي پروسه ده. مهمه ده چې د افغانستان د ټولو اقشارو په ځانګړي ډول د ښځو، مدني فعالانو، د رسنیو او سیاسي قشر نظریات سولې په پروسه کې مهم دي. د افغانستان خلک باید مطمئن اوسي چې د دوی نظریات او د دوی وړاندیزونه به نادیده نه نیول کیږي او د دوی نظریات او وړاندیزونه د سولې له پروسه سره مرسته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د پروسې له پیل راهیسې په خپلو خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې باعزته تلپاتې او داسې سوله غواړي چې د هېواد اتلس کلنې لاسته راوړنې او د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي وي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان حکومت د یونیسف ادارې په همکارۍ غواړي له ښوونځیو بهر ماشومانو ته د تعلیم زمینې برابرولو په هدف د پوهنه تم کیدلی نه شي په نوم پوهنیز پروګرام پیل کړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دې پروګرام د پرانستلو د مراسمو پر مهال له خلکو وغوښتل چې خپل کوچنیان ښوونځیو ته ولیږي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي وایي اوس مهال په هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بهر پاتې دي. په دې اړه تفصیل د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
افغان حکومت هڅه کوي چې تر 2030 میلادي کال پورې هیڅ ماشوم له ښوونځي پاتې نشي او ټولو خلکو ته په هیواد کې د تعلیم زمینه مساعده شي. د افغانستان د پوهنې وزارت، د یونیسف ادارې او د نړیوالو سازمانونو د ټولنې په همکارۍ په کابل کې پوهنه تم کېدل نشي په نوم د پروګرام پرانسته وکړه. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې د پرانستې په دغه مراسمو کې ګډون درلود، دغه پروګرام مهم وبله او ټینګار یې وکړ چې د دغه پروګرام د ښه پلي کېدو لپاره د حکومت تر څنګ خلک هم باید همکاري وکړي.
سرمایه گذاری در تعلیم، سرمایه گذاری
دی وایي په تعلیم او ثبات پانګونه د هیواد مادي او معنوي وده او پراختیا ده. دغه پروګرام له یو اړخه تمویل ده او له بل اړخه زموږ د ټولو هڅې کوښښونه دي. دا یوازې حکومت پورې اړه نه لري، بلکې په دې برخه کې د خلکو هر اړخیزه همکاري او پاملرنه موږ سره مرسته کوي. ښاغلی عبدالله دا شان ویل هر هغه ډله چې هڅه کوي افغان ماشومان بې تعلیمه پاتې شي په خپلو دغو هڅو کې ناکام دي. نوموړي له امنیتي بنسټونو هم وغوښتل چې په ښوونځیو کې د پوستو جوړولو سره زده کوونکو او ښوونکو ته ستونزې نه پیدا کوي. د افغانستان حکومت پوهنه تم کېدل نه شي د پروګرام په لومړیو درې کلونو کې غواړي چې هر کال له ښوونځیو بهر 500,000 ماشومان تر خپل پوهنیز او روزنیز چتر لاندې راولي. په دغه پروګرام په ټوله کې 155 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د ای سی ډبلیو په نوم بنسټ لخوا برابر شوی چې د یو پراخ ائتلاف د ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا عملي کیږي. جنگ، بېوزلي، کډوالي او اقتصادي ستونزې هغه عمده عوامل دي چې له امله یې په تیرو څو کلونو کې ماشومان ښوونځیو ته له تګه پاتې شوي دي. د پوهنه تم کېدل نه شي د بنسټ رئیس یاسمین شریف په دغه ناسته کې وویل چې د باکیفیته روزنې له لارې دوی په افغانانو پانګونه کوي او د دوی استعدادونو ته په ودې ورکولو سره غواړي دوی پیاوړي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي ویل چې د بیلابیلو عواملو له امله اوس مهال په ټول هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بهر پاتې دي. نوموړي په دې اړه اندېښنه وښوده او دغه موضوع ټکان ورکوونکی وباله.
در میان کشورهایی که اطفال بیرون از مکتب را دارند،
د وای د هغو هیوادونو په ډله کې چې له ښوونځیو بهر ماشومان لري له بده مرغه افغانستان په سر کې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت او یونیسف موندنې ښیي چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته نه ځي چې دا یو ټکان ورکوونکی شمیر ده. خو نوموړي ټینګار وکړ چې د پوهنې په لسیزه کې هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د 3.1 میلیونه هغو ماشومانو له ډلې چې ښوونځیو ته نه ځي 85% یې نجونې دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. له مرالۍ بشیر نه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان د سولې مذاکرات له 1950 کال سره شباهت لري چې په نتیجه کې په چین کې کمونستان بریالي سول. د ورځپاڼې په وینا په چین کې امریکایانو غوښتل خپل یو متحد وژغوري. ورځپاڼه لیکي امریکا غوښتل د مانو زیدونګ کمونستان د چانګ کای شک ملتپاله حکومت ړنګ نه کړي. په مقاله کې راغلي چې د هری ټرومن ادارې نه غوښتل چې د ملتپالو د ژغورلو په هدف جګړه پیل کړي، نو ډیپلوماسي ته یې مخه کړه او داسې یې ښکاره کړه چې بې طرفه دي. ورځپاڼه لیکي د ټرومن ادارې جورج مارشال وګماره چې د یوه ډیموکراتیک منځمهاله حکومت رامنځته کولو لپاره منځګړیتوب وکړي. وال سټریټ ژورنال لیکي اوس مهال افغان حکومت د چین له ملتپالو سره ناراحتونکی ورته والی لري. ورځپاڼه لیکي امریکا د افغانستان د حکومت قدر کوي، خو داسې ویل کیږي چې دا حکومت د امریکا د نظامي ملاتړ پرته دوام نسي کولای. بوسټن ګلوب خبرونه لیکي ویل کیږي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د یو تونل په پای کې د رڼا غوندې ښکاري. د خبرونې په لیکنه په روسیا، قطر او نور ځایو کې د خبرو په نتیجه کې د موافقې یو طرحه رامنځته شوې ده. خبرونه لیکي جزئیات یې روښانه نه دي، خو موافقه لیک به د یو ساده معاملې په اړه وي او دا چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه باسي او طالبان ژمنه کوي چې نور هیڅکله د تروریستانو قربتوب نه کوي.
دا خبرونه په دوام کې د یونیسف او ازادي رادیو ځانګړي خبرونه او د غراس کورکلې ونی ز خبرونه هم اوریدل شي. په دې اصل کې چې د افغانستان د زینو نورو نه امن سیمو په رنګ په غزنی کې حمله تیر سباندې وی رسیږي، د جمل تیر دو د حواله ګرمې دورسته جګړې تودېږي. د غزنی مدني فعالان، سیاسي شنون کې او د ولایتي شورا غړي سګنې موسم خطرناک یو وای کپشمی کې د وسلوالو په خلاف عملیات ونشینو په دې ولایت کې به جګړه پیل شي او بیا به د سقوط له خطر سره مخ وي. حبیب الرحمن تاثیر په ریپورت لري.
د غزنی د ولایتي شورا غړي، مدني فعالان، سیاسي شنون کې او لسی خلک په دغه ولایت کې د حواله تودېدو سره د جګړو د ګرمېدو ویره لري. دوی وایي اوس هم وسلوال د ښار څلورو دروازو ته رسېدلي او د ولسوالیو تر څنګ مرکز هم تر سختو تهدیدونو لاندې دی، خو که مرکزي حکومت ورته پاملرنه ونه کړي نو شاید چې دغه ولایت له سقوط سره مخ شي. مدني فعال حسن جلال زی وایي له تیرې څو باندې یوې لسیزې راوروسته د غزنی خلک له پسرلني عملیاتو سره مخ کیږي، خو دا ځل به دغه عملیات خطرناک وي.
کله چې هوا ګرمیږي هم حکومت او هم وسلوال مخالفین پسرلني عملیات پیلوي او هر ډله به کوشش کوي د امتیاز اخیستو لپاره به ځان ځواکمن ښیي. کچیر تر پسرلی پوری اوربند ونه شي نو بیا هم همدا شک ستد د اوس هم عملن جګړه روانه ده، بیا به هم وي.
په افغانستان کې د سیاسي اعزابو د سیاسي کمیټې غړی احسان الله صدیق بیا باور دی چې د غزنی په برخه کې کوتاه سوې ده. ازادي راډیو ته ویل د مرکزی حکومت له لوري د غزنی له ولسنو سره توپیری چلند سوی دی، ځکه یې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي.
په تیرو لسو کلونو کې خصوصا مرکزی دولت د غزنی چارو ته داسې والیان یا نور مسؤلین لیږلي دي چې هغوی به په نورو ولایتونو کې یا ناکام وو یا بې ښه مدیریت نه و کړی، او په ټوله کې د غزنی ولسونو سره توپیري چلند له دواړو اړخونو سوی دی.
عبدالرحمن مسلی چې د غزنی په حالاتو پوره نظر لري وایي په غزنی کې د جګړې تور ډګر هم د دې سبب کیږي چې حکومت ورڅخه پام اړولای دی، نو دا دی چې له سقوط سره مخ دی.
غزنی دا یو خصوصیت لري چې دا د اتو ولایتونو په منځ کې یو ولایت ده، نو غزنی که په همدغه حالت باندې او همدغسې پاملرنه ورته ونیسي دغسې بې توجهي حالت یې، نو د سقوط بیخي اوس لا د سقوط په درشل باندې ولاړ دی. دا ولایت په اوړي کې به حالات نور هم تر دې سخت شي. غزنی ته چې څومره دي مخالف او وسلوالو توجه یا پاملرنه د عمر د دولت ورته نه ده.
بل لورته د غزنی امونیا قومندان جنرال غلام داود ترخیل وایي په دا وروستیو کې پر وسلوالو طالبانو د زیاتو هوایی بریدونو او چاپو له امله هغې د جګړې توان له لاسه ورکړی دی. ازادي راډیو ته یې وویل د دوی پولیس، اردو او ملي امنیت سرتیري په جګړه کې غښتلي دي.
ملی اردو ملی پولیس خپل تربیوي مرکزونه فعال دي او دې پټیر میدان سره دې په خاو سلامندی سره مونږه خپل تمنات کوو، نو که به چیرته سوله ونه سوله مونږ په جګړې لپاره آمادګي لرو، نو به جګړو سره کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځینو نورو ناامن سیمو په رنګه په غزنی کې هم له تیرې څه باندې یوې لسیزې د ژمي له تیرېدو او د هوا له ګرمېدو وروسته جګړې تودېږي، خو دغه شنون کې سږنی موسم خطرناک شوی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د قزاقستان ولسمشر پرون د دې هیواد حکومت منحل کړ. د حکومت د انحلال پریکړه ولسره هغې کېږي چې خلکو د ټول هیواد په سطحه د اعتراضونو په ترڅ کې د ژوند د شرایطو د ښه کولو غوښتنه وکړه. ولسمشر نور سلطان نظربایوف د ژوند د سطحې ټیټوالی او د اقتصادي پالیسیو ناکامي د خپلې پریکړې علت بللی دی. په دې اړه جزئیات له احمد تکل نه اورو.
د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف پرون کابینه منحل کړه او د دې کار علت یې خلکو ته د معیاري معیشت د برابرولو او د انرژۍ له سکتور پرته په نورو برخو کې د اقتصادي رغونې په چاره کې د حکومت ناکامي وبلله. د ولسمشر له دې پریکړې سره د 55 کلن بکیت جان ساګینتایوف د صدارت دوره چې په 2016 کال کې پیل شوې وه پای ته ورسېده. نظربایف د نوې کابینې تر جوړېدو پورې مرستیال صدر اعظم، 53 کلن اسکر مامین د سرپرست صدر اعظم په توګه په دنده ګمارلی دی. نظربایف پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د قزاقستان حکومت ونه شو کړی د خلکو په عوایدو کې زیاتوالی راولي، کاري فرصتونه زیات کړي او په دې هیواد کې چې د انرژۍ پراخې زیرمې لري د خلکو د معیشت معیار لوړ کړي.
په مونږو نپراولینیم اکونومیکی ناشی نسمتریا نا پرینیاتی
د اقتصاد په ډیرو برخو کې د ګڼ شمیر نویو قوانینو له تصویب او په دې برخو کې د حکومت له پریکړو سره سره مثبت بدلون ترلاسه نشو. حکومت او مرکزی بانک ونه شو کړای خلکو ته لازم امتیازات او په لوړ معیار د اقتصادي ودې امکان برابر کړي. واتیا کلن نظربایف چې په 1991 کال کې د پخواني شوروي اتحاد له پرځېدو راهیسې ولسمشر دی، په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل حکومت هسې چې تمه کېده د هیواد د اصلي اقتصادي بنسټ په توګه کوچنیو او متوسطو بزنسونو ته وده ورنه کړه. ولسمشر نظربایف کابینه وروسته له هغه منحلوي چې په ټول قزاقستان کې د ژوند د ناوړه شرایطو پر ضد مظاهرې وشوې. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د یوې کورنۍ 15 ماشومان د هغوی د کور د سوځېدو په پیښه کې مړه شول. د دې ماشومانو مور او پلار د راپورونو له مخې د شپې لخوا دندې ته تللي وو. د تېرې جمعې په ورځ سلګونه مېرمنې د استانې ښار د کنسرتونو په یوه سالون کې راټولې شوې او د استوګنې لپاره د ښو کورونو په وړکتونونو کې د ماشومانو لپاره د پراخ ځای او د ډېرو ماشومانو لرونکو کورنیو ته د حکومت لخوا د امتیازونو د زیاتولو غوښتنه یې وکړه. د قزاقستان د بشري حقونو فعالان او د حکومت منتقدان وایي چې نظربایف خپل مخالفین ځپلي او د خپلې واکمنۍ موده یې د غیر ډیموکراتیکو انتخاباتو له لارې اوږده کړې ده او همداراز د قدرت له حرم څخه د خپلو احتمالي سیاسي سیالانو د شندولو په مقصد کار اخلي.
تاسو له پیغامونو
کندهار ولایت نه خبره کوم. دا هله ارزو لرم چې د کندهار ولایت د پاکستان فاتح سخت ډېر روان دي. سرکار خو یو په دوه فیصده کې 1% مالونه خرڅ کړو. د سپینې کبله چې د ساتلو چانې نه درلود نو دوی دا هله درلود د نیم فیصدي کې په دې مالونه نور رانی چې هغه پاکستان ته ډېر روان دي. دوی چې مخکې خرڅ کړي دي په هغه په دوو و درو کښو 1% رانی کېږي. نو دا هله ارزو ده چې د موقت وخت لپاره دا مال دغې خو را بند شي. دا نور خلک ځانونه دلته مالدارۍ ته ځان پیسان کوي. نو اوس دیدن وس نه لري چې دا مالونه دوی روان دي. ډېر به اندازې روان دي. یو په اندازه وي بیا اندازې خواته اوړي. نو هله دا ده چې دا مالونه د موقت وخت لپاره را بند شي.
د ازادیو کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلامونه. د بادغیس ولایت څخه شپږ میاشتې کېږي راغلی یو. د بالامراد ولسوالۍ د جنګ او د خوشحالۍ څخه مشته در ملک پاک دشت کې کارتونه را کړی. زر کارتونه دا شپه وو نشته کې یو ګولۍ وړه را کړی. 2-5 کیلو دی هم بل هیڅ شی نه دی را کړی. موږ و دا رئیس صاحب ته یا وزیر صاحب ته خواهش دی ډېرې جرګې سوي خلک د ډېرې خرې سره مخ دي او کوچنیان سپین غیرې مړه دي. نو که موږ هغه څوک واورو خو دغه ماجر بېخي ستونزو سره مخ دي. حکومت کې وشي هېڅوک سر نه په څرخی نه حیاتي کوي یې پوښتنه کوي لکه د دې ملت چې نه یې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ. دغه راز په اف ام 100.5 صفه په کابل او لوی ښارونو کې اوریدلی شئ. یو شمیر اوریدونکو موږ ته په خپلو پیغامونو کې د سولې د پروسې په اړه خبرې لیکلي دي، پوښتنې کړي دي او دغه راز هیلې څرګندې کړي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې وشي. محمد حسن قلمیار امیری د تخار د اشکمشنه لیکي چې طالبان او امریکا باید د سولې لپاره یو نتیجې ته ورسیږي. دا سولې به د افغان حکومت د ګډون پرته د هغه په خبره نتیجه ورنکړي. او بیا دغه راز یو شمیر نور اوریدونکو ویلي دي چې دوی راتلونکو خبرو ته چې په خطر کې کیږي هم خوشبینه دي. دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې یو دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی او طالب استازی به راروانه دوشنبه په قطر کې یو ځل بیا د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد پرون د افغانستان د سولې په تړاو له ترکی مقاماتو سره په دې هیواد کې خبرې وکړي. د کرنې وزارت وی په دوبی ښار کې د افغان سوداګرو او نړیوالو پانګوالو ترمنځ د لسګونو میلیونه ډالرو په ارزښت د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو تړونونه لاسلیک شوي دي. د ننګرهار چارواکي په مرکز جلال آباد ښار کې د څو رغنیزو پروژو د پیل خبر ورکوي. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروژو د تطبیق چارې پرون پیل شوې دي. ایران په پام کې لري چې په روانه اونۍ کې د هرمز په تنګي په ستراتیژیک تنګي او شاوخوا اوبو کې د سمندري ځواکونو درې ورځني پوځي تمرینونه پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتو د دې هیواد شاوخوا 200 سرتیری به د یوې مودې لپاره په سوریه کې پاتې وي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ټرمپ اعلان کړی چې له سوریې څخه خپل ځواکونه وباسي. او د هالند د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاجکستان او چارواکو تایید کړی ده چې د اپوزیسیون فعال شریف الدین ګودایف چې تېره اونۍ له خپلې خوښې تبعید څخه پلازمینې دوشنبې ته ستون شوی و د جنایي فعالیتونو په تور توقیف شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي سګنیو ورښتونو د کرنې په برخه کې بزګران هیلمند کړي دي. د دې وزارت د اړیکو او همغږۍ مسؤل سید حبیب الله بهزاد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې وروستي ورښتونو به د وچکالۍ ستونزې راکمې کړي. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سګنیو په ځانګړي ډول وروستیو ورښتونو د افغانستان د وچکالي ځپلو 22 ولایتونو خلک او کروندګر د راتلونکي کال کښتونو او حاصلاتو ته هیله من کړي دي. د دغه وزارت د اړیکو او همغږۍ مسؤل سید حبیب الله بهزاد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل 1990 نریس کال کې د کرنې او مالدارۍ له پلوه د دغه هیواد خلکو ته تر ټولو بد کال و.
له نیکه مرغه چې سګنیو ورښتونو بزګرانو ته زیاتې هیلې پیدا کړې، ډیری په دې باور دي چې سګنیو ورښتونو وکړای سول هغه اثرات چې د یو کال په لړ کې د وچکالۍ له امله رامنځته شوي جبران کړي.
د ښاغلي بهزاد په خبره د افغانستان په بامیانو، دایکنډي، غزنی، پروان، بدخشان او یو شمېر نورو ولایتونو کې تر یو متر واوره شوې او د خلکو په کرنیزو ځمکو یې کافي اوبه هم پیدا کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې کابل هم له تیرو څو ورځو په ځانګړي ډول له تېرې ورځې راهیسې تر نن سهار پورې د واورې د پرله پسې ورښت شاهد و. مخکې تر دې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي و چې په 2018 میلادي کال کې په دغه هیواد کې د وچکالۍ له امله 3 میلیونه کسان اغېزمن شوي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې بیا سږ کال د ټول افغانستان په کچه 22 ولایتونو کې وچکالي وه، خو 5 ولایتونو لکه بادغیس، فاریاب، هرات، سمنګان او غزنی کې ستونزې دومره زیاتې وې چې خلک آن د څښاک د اوبو له نشتون هم کړېدل. له دې سره د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د اوبو د سرچینو رئیس فایز عزیزي ازادي راډیو ته وویل سږ کال د ورښتونو له امله زیاتې اوبه ترلاسه شوې چې شته ستونزې به هوارې کړي.
له نیکه مرغه سږ کال د فبروري تر میاشتې موږ د واورو او بارانونو د ورېدلو له امله 22 متره مکعب اوبو محاسبه کړې او دا واقعا زیاتوالی دی. دا به د وچکالۍ، کرنې او د چاپېریال د پراختیا او بیا رغونې په برخه کې مثبت اغېز ولري.
د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په 1390 لمریز کال کې وچکالۍ تر ټولو زیات زیان په دغه هېواد کې مالدارانو ته رسولی و، خو دغه وزارت وایي که له وروستیو ورښتونو په سمه توګه مدیریت وشي دا ستونزې به هم راکمې شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، کمخونی یا په بدن کې دی وینې کمال هغه څه ده چې انسان له بیلابیلو سیستمونو سره مخ کولی شي. نن په همدې اړه غږیږو موږ سره د داخلي برخې ډاکټر محمد اغا نواب زیدی. په پیل کې ورنه پوښتو چې ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کلونو کې په ښوونځیو کې نجونو ته یو رقم ټابلیټ ورکول کیږي چې ویل کیږي دا د کم خونۍ نه وقایه کیږي، که په دې کې معلومات راکړي چې دا پروګرام له څه وخت نه شروع شوی دی؟
دا پروګرام چې موږ ورته د اوسپنې فولیک اسید ونیس پروګرام وایو، دا په لومړي ځل په 2018 کال کې په ښوونځیو کې شروع شو چې هدف یې دوه شیان دي، لنډمهاله هدف دي او یو اوږدمهاله هدف دي. لنډمهاله هدف دا دی چې یو کوچنی ماشوم باید د مور نه کمخونه ونیسي، او اوږدمهاله هدف یې دا دی چې موږ د تغذیې نظر څنګه کولی شو سالمه ټولنه ولرو. نو په دې خاطر باندې د غزوانې نجونې چې د لسو نه تر نولسو کلو پورې مرونه دي، یا په مکاتبو ښوونځیو کې د پنځم نه تر دولسم صنف پورې لوست کوي، همدغه ګروپ خلک دي یا ډله خلک دي چې دا سبا میندې کیږي. نو مخکې دېره چې دوی میندې شي، نو دوی باید د اوسپنې فولیک اسید ذخایر باید پوره وي، تر څو د دوی هغه آینده نسل چې دی یا هغه ماشوم چې دوی زیږوي باید هغه د دوی نه په میراث باندې کمخونه یا د وینې په کموالي سره مخ نه وي. نو دا زموږ د برنامې هغه لنډمهاله هدف دی چې هغه بین النسلي کړی د کمخونې چې د مور نه باید ماشوم کمخونه پیدا نه شي، دا د پروګرام لنډمهاله هدف دی. بل اوږدمهاله چې په زیات وخت کې، یعنی په اوږدمهاله وخت کې موږ څنګه د تغذیې نظر او سالمه ټولنه ولرو، نو همدغه و چې دغه نما په 2018 کال کې د وزارت ساتامي او د پوهنې وزارت ترمنز د یو تفاهمنامې په اساس ملامت شو.
اګه درته وایي چې په کوم ولایت کې دا پروګرام هم دا وسم روان ده، انجونو ته هغه ګولې ورکوي چې دوی له کم خونې څخه وساتل سي.
دغه پروګرام په څلور دیش ولایتونو کې په دولتي او خصوصي مکاتبو کې فلحال جریان لري. خوشبختانه 1.15 میلیون انجونې هر هفته مېش کې څلور ټابلیټ د وینې د کموالي د مخنیوي په خاطر منې اخلي.
اکله چې په ښوونځیو کې دغه ټابلیټ انجونو ته توزیع کیږي یا ورکول کیږي، یا ممانعت خو به نه کوي، تاسو له کوم ستونزو سره مخ شوي؟
پروګرام یو څه مشکلات لري. به په دغه وروستیو کې ځنې مخارب عناصر دغه سوشل میډیا بل خصوص په دغه فیسبوک کې ځنې منفي شایعات دغه ګولو پر ارتباط باندې خبر کړل، چې موږ د هوادوالو بل خصوص د والدینو او هغه انجونې چې دغه ګولو څخه استفاده کوله دوی نه لګ بدل کړی. خو د نیک مرغه موږ د دې د مخنیوي په خاطر باندې اعلامیه خپرې شوې، دغه پرڅنګ کې بیا موږ ټي وي او رادیو سپاټونه د خلکو د عامه پوهاوي په خاطر باندې په تلویزیونونو کې شاید تاسو شاید وي موږ خبر کړل، او بیا هم پراتونکو کې هم دغه پروګرامونه په پلان کې لرو چې تر څو د خلکو پوهه او عامه پوهاوی بل خصوص د والدینو او د ټولنې دغه د اوسپنې فولیک اسید د ګولې او د اهمیت پر دبات باندې لوشي.
دا ګولې ستاسو په خوانځي کې انجونو ته ورکوي، البته د په وړیا توګه دي، که غیر مثبت تاثیرات راته وایي څومره ګټه ورته هم سوي؟
مثبت تاثیرات خوري دي. که تاسو لا شي خوځو کې پښتنه او یا مونږ ته لیو د خوځو څخه ملیدنه کړی دا غوی لوینا لمخې دوی وای چې په خو به د ډیر کیسونه نړیری واقع دوی لرلودل چې شاګرد باندې به د میزوفیت براغه ورمنه د کمزورتي علامه به ورمنه راغله، دوی به کلینیک کندو ته یا روغتي مراکز ته لګل. دوی وو سوي تقریبا په هغه کې شپیتاوی فیصله نه بده کې کمواله راغله دي چې شاید هغه د کمخونی وجوه. د دین علاوه موږ په خپل معنی د دې په خاطر منځ دغه برنامه تطبیقي پروګرام تطبیقي چې وګورو چې آیا مثبت اثرات لري کنه لري، د دې لپاره موږ یو سروې وکړل، یو پلټنه وکړله چې د سایرا په نوم یو دریمګړي کمپنۍ و چې هغه په څلور ولایتونو کې چې هغه د سروې میتود دسي چې دوه ولایتونه هم دسي انتخاب کړل چې په هغه کې دغه پروګرام یو کال نه زیات تطبیق شوی، او دوه ولایتونه هم دسي انتخاب کړل چې هغه د کال نه کم موده کې چې په دې کې څلور ولایتونه ننګرهار، کونړ او نیمروز فاریاب دغه سروې نتیجه موږ داسې وښودله هغه نجونې چې هغوی زیات دغه ټابلیټ اخیستي یا ګولۍ یعنې د کال نه زیات استفاده دې کړې ده د دوی دغه د وینې د هیموګلوبین په کچه کې د هغه نجونو په نسبت باندې چې هغه په دې نورو دوو ولایتونو کې د کال نه کمې ګولۍ اخیستي دوی هیموګلوبین کچه د هغوی په نسبت باندې زیاته وه.
هغه څه چې وړیا مفت دي یو شمېر کسان ډېر بې قدره ورته ګوري، البته ارزش نه ورکوي. حال دا چې دا کومې ګولۍ چې نجونو ته ورکول کېږي دا په پیسو اخیستل شوي، په دې کله کې دوی ته معلومات ورکوي چې هره ګولۍ باندې څو مصرف سوی ده.
ډیره ښه پوښتنه ده. دغه د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ که دوی په بازار کې اخلي، ځکه بازار ته هر قسمه ټابلیټ یا ګولۍ مختلفې کمپنیانې په مختلفو کیفیتونو باندې وړاندې کوي، عرضه کوي، نو د دې په خاطر باندې چې دا داسې یو حساس پروګرام دی بالخصوص د نجونو لپاره، دغه ګولۍ موږ په پریس په نوم باندې یو جزیره ده په انګلینډ کې، دې په خاطر چې دې مصونیت نه موږ مطمئن اوسو، ډاډمن اوسو، دا ګولۍ هلته اخیستل کېږي. تاسو باور وکړئ چې دا کله راځي دغه ګولۍ، یو ګولۍ موږ د 15 افغانۍ باندې تمامېږي. ښوونځیو د زده کوونکو څخه او د والدینو څخه دا هیله ده چې په دغه باندې په کال کې تقریبا 8 میلیارده افغانۍ یا 10 میلیارده افغانۍ لګښت راځي. والدینو څخه مې دا هیله ده چې خپل بچي وهڅوي چې دغه ګولۍ څخه استفاده وکړي، او زده کوونکو څخه مې دا هیله ده چې هغه دوشنبه په ورځ یو مشخصه ورځ ده چې دغه ګولۍ د استاد په شتون کې د یو ګیلاس پاک اوبو سره واخلي، تر څو دغه مایوبوونکې ستونزې څخه په آینده کې دوی مخنیوی وشي او دوی ورته خلاص شي.
دغه د کمخونۍ ګولۍ ستاسې په ښوونځیو کې نجونو ته ورکوئ، دا په عمر پورې هم اړه لري؟ له 2 کلنۍ نه تر 2 کلنۍ نجلۍ پورې باید دا ګولۍ وخوري؟
د وینې کمښت داسې یوه ستونزه ده چې د ژوند لومړۍ ورځې نه د ژوند تر اخره پورې نر او ښځه دواړه پرې اخته کېږي. خو دا چې په کم سن کې، په کم سنی ګروپ کې، یا په کوم عمر کې کوم جنس ته زیات تهدید واقع کیږي، هغه دغه درې ګروپ خلک دي چې یو ځوان انجونې دي چې د عمرونه د 19 کلو پورې وي، او بل چې د شیدې ورکوونکي او حامله مورګانې دي، او دریم چې دي هغه خلک ډېر ورته مساعد دي چې هغوی داسې غذایي موادو څخه استفاده کوي چې هغه د اوسپنې فولیک اسید مقدار پکې کم وي. دغه درې ډلې خلک چې دا ډېر مساعد دي او ډېر پخته کیږي. نور د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ څخه استفاده کول په هر عمر کې، یعنې د ژوند لومړۍ ورځ نه تر ژوند اخره پورې، هم نارینه استفاده کولی شي هم ښځینه استفاده کولی شي.
اوس که درته وایي چې له دغو ګولۍ سره په خوا کې نور کوم خواړه دي چې د غوب خوړلو سره کم خونه نه ځانونه ژغورلی سو؟
ډیره ښه پوښتنه. درې مهم استراتیژي نه لري چې هغه کې یو دغه سپلیمنټیشن، یعنی د ګولو او د شربتونو او د پیشکاری دی ورکول، یعنی سپلیمنټیشن، یعنی باید همدغه اوسپنه فولیک اسید باید د خولې د لارې واخلي. بل چې مونږ د غذایي موادو غني کېدل یو پروګرام لرو چې همدغه اوسپنه فولیک اسید او زینک او ویټامین ای، ویټامین ډی، غذایي موادو ته بل خصوص ایوډین چې د مالګه مونږ دغه کو غني سازي کو په ایوډین سره، چې دې څخه به استفاده کوي، ځکه چې ایوډین کمواله هم زموږ ساسو په هواد کې ډېره غټه ستونزه ده. بل خصوص زموږ ساسو خويندې مې چې مړه ولادتونه او نور بازي دغه لري، هغه هم د ایوډین کمواله ده. دین علاوه غوړي چې دي د ویټامین ای، ویټامین ډی باندې مونږ د غني کوو، ځکه چې زموږ په 2013 کال کې یو سروې کړی، تقریبا 95% مېندې د ویټامین ډی په کمواله باندې اخته دي، او 80% ماشومان زیات خلک د وړو څخه استفاده کوي. دي ته په تغذیه په علم کې سټیفل فود وینا غذایي مواد چې هغه په زیاته پیمانه باندې استعمالېږي، چې غوړي دي او مالګه ده او غذایي توکي دي، او بل خصوص وړه. نو وړه هم مونږ په اوسپنه فولیک اسید، زینک، ویټامین بی 12 په دغه ویټامینونو سره غني کوو. د دوی څخه به دوی استفاده وکړي د ګولو څخه علاوه. بل سټریټجی چې دا هغه ته مونږه ډایورسفیکیشن، یعنی مختلف غذایي مواد څخه استفاده وکړي. یو کورنۍ که هر څومره ښه اقتصاد ولري، باید همیشه د غوښې څخه استفاده ونه کړي، همیشه د وریجو څخه استفاده نه وکړي، یعنی په خپل چالي ساته غذایی موادو کې د مختلفو غذایی موادو څخه چې پاغي کې پروتین شامل وي، پاغي کاربوهایډریټ شامل وي، پاغي کې شحم شامل وي، پاغي کې منرالونه او ویټامینونه شامل وي، نو د دغه غذایی موادو څخه باید استفاده وشي، تر څو په ګډ مهاله کې مونږ د اوسپنې فولیک نه یوازې د اوسپنې فولیک چې د کموالي سره نور هغه مهم کوچني غذایی مواد چې ویټامین ای چې یو غټه ستونزه ده پکې، یعنی که چېرته دوی د مختلفو غذایی موادو څخه په سړي ساته غذایی رژیم کې استفاده وکړي، ان شاء الله دغه یو قسمه په د کوچني غذایی موادو په کموالي په ستونزه باندې چې پاغي کې د ایوډین کموالی ده، د د اوسپنې فولیک اسید کمواله دی، او نور د ویټامین ډی کمواله دی، هیڅکله بدوی اختر نشي.
درنو دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبرې د کمخونی پکې واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاره.
ولایت په ولایت،
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص د سی پلانونه دي
پکتیکا کې هم او بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
کلای
نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په منسي جنگ تر نه راوتی
دی ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنور ودونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو په خپل کور کې حیوانات ساتئ؟
هو بلې، د غواګان لرو، زرکان لرو، بس دغه شینو سره شوق لرو ساتوي.
ولې ځینې خلک په کور کې حیوانات یا مرغان ساتي؟
خو بعض خلک دي چې هغه شوق علاقه ورسره لري، بعض کورونه دي چې هغه سات.
او په کور کې باید حیوانات څنګه وساتل شي؟
کوم خلک چې دا حیوانات په کور کې ساتي، اول ځای بیل وي، خوراک هم ورته په منظمه توګه ورسیږي، او که خدای نه خواسته کوم نښې د مریض بدوی کې ګوري، ژر تر ژر کلینیکونه ته بوزي.
خبریدونکو، د دې ونې د کور کلی خپرونه چې مریم توخی جوړه کړې هم دې موضوع ته ځانګړې شوې چې په کور کې د حیواناتو ساتل لکه پیشو، سپی، توتی او داسې نور کوم ضرورونه لري او څرنګه باید په کور کې له حیواناتو ساتنه وشي. په همدې اکلا د راپور تر څنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې له یو وترنر سره هم مرکه لرو. له موږ سره اوسئ.
خطرمنو دوستانو، له حیواناتو سره مینا په کور کې ساتل د نړۍ په ګڼو برخو کې دود دی. ځینې یې د یوازیتوب لپاره ساتي او ځینې یې هم د شوق څخه. په پرمختللو ټولنو کې د حیواناتو ساتل ځکه ستونزمنه خبره نه ده چې د ساتل شوي حیوان لپاره د ژوند ټول ضروریات موجود وي، لکه د حفظ الصحې په برخه کې حیوان وخت په وخت واکسین کیږي، د خوراک څخه استوګنځای او نورې لازمې پاملرنې. خو په وروسته پاتې ټولنه کې لکه افغانستان بیا ځینې خلک په کور کې حیوانات ساتي، خو هغه اصول چې د حیوان د ساتلو لپاره اړین دي موجود نه وي، لکه حیوان پاک نه ساتل کیږي، وخت په وخت واکسین ته نه لاسرسی، لازمي خوراکي توکي او داسې نور چې دا بیا د کورنۍ غړو ته ناروغي او نور مشکلات جوړوي. په همدې اساس د لغمان ولایت اوسیدونکی محب هغه څوک دی چې په کور کې سپای، زرک، پیشو ساتي. نوموړی وایي:
زرکان لرو، بس دغه شینو سره شوق لرو ساتوي. خدای ماشومان مور سره ساتيري، منګه مور سره ساتيري، اغان مسروفيت ده، ځان تم پیدا کړل ده. د ماشومان د ساتيري د خاطر د کوټې ته وروډو بس لاس کې ساتو خوشی کوي، د تیخت نه دي د سدي سي. وای سابقه خلګوي چې دغه تن نظر د پاره خي په کور کې دي، د بد سترګو د خاطر د دغه شينو د خاطر خي. ماشومان اخلي د سم عادت کړل ده چې لګ د شوخ د ماشومان هم ځان ته پرې دي، ځان هم ساتي، ماشوم سره هم ساتيري کې ټونګه واري دي. د دسترخوان ته راواله مخاور ورته کوم وخت په وخت خاورې هغه خاورې ته ضرورت لري، هفته کې باید یو د په خاورې وخوري زرپله، او دغه سي خاورې کوم لوبې کوي رغړي.
نو ما وړه زیاتوي چې یو دوه کلن زوی له ډېرې مینې پیشو له ځان سره ویده کوي او حتی مچو ترې اخلي. ویره او ډار خو اصلا نه لري. د حیوان ساتل په کور کې کیدای شي د بېلابېلو ناروغیو سبب شي، او همداشان د ماشومانو ډېر نږدېوالی له یوې خوا ماشومان د حیواناتو له کارونو سره عادت کوي، او له بله پلوه د وخت ای سبب ګرځي. په همدې تړاو د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی جنت ګل وایي چې دای په کور کې حیوانات نه ساتي، ځکه چې په کور کې د حیوان ساتلو لپاره ځینې شرایط پکار دي. نو موړی وایي:
زه خو خپل د شان نه ساتم، نه د کفتر شو کې ما، او نه د سپی او نه د زرکان. خو بعض خلک دي چې هغه شوق علاقه ورسره لري، بعض کورونه دي چې هغه ساتي. زما همسایګان دي کفتر ساتي، خو دوی سره خلک هم ورسره په جنجال وي، او دی هم په جنجال وی چې د کفتر الوزی وی او یو هغه کی وی او کور کې لویږي، د دوه بعض امراض هم پیدا کی باید سړی و نه ساتي.
په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې حیوانات د خپل سرگرمۍ او جنگولو په منظور کور کې ساتي، او د حیوان له اذیتولو خوند اخلي. خو دا کار اکثره هغه ماشومان کوي چې ډېر له حیواناتو سره عادت وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی جاوید خپل د ماشومتوب کیسه داسې راته کوي:
د ما د حیوانات سره ډېره مینه وه، له هغې جملې نه به ما شو سره سپی سره مینه درلودله، حتی شو موږ کورتوای موږ دا بم سره ونی وبه متړل ته پرې د چي دوی حالات په سره خپته کیږي. نو کله بچ دغه شو موږ ته نږدې کېدله، ډېر مې د سلی دلې دي چې هغه بیچاره به خوراک به ما ساور کړل ډار. بل موږ به د پښو بچان من به غوته پشپوندی ویلی هغه بم ځان ځان ته یو واخسته وکله داسې شوفی کېدله چې په خټو بم سره ولاړل بیا بم خوشې کړل سره چې دوی د خپل منځ کې وګرځي هغه به موږ ته ښه ښکاره کېده خو دینه خبر نه و چې دا څومره ګناه لري زه ډېر پې باندې پښېمانه کېږم هر یو به ځان ځان ته یو ساته حتی د لږې نه به هم څوک نه خبرېدل ځان ځان ته به یو ساتلی و و وخت کې به ورو هغه به د لږې مړه و
داسې کورنۍ هم په ټولنه کې لیدل کېږي چې حیوانات یا ځینې مرغان د تبرک او یا شکم لپاره ساتي لکه توتی آدم چهره کنري او داسې نور او ځینې نور خلک بیا د کور د ساتنې پدوت د حیواناتو ساتلو ته زړه کوي د لوګر ولایت اوسیدونکو محمد اشرف وای چې کورنۍ باید کوخه کړي چې په کور کې حیوانات ونه ساتي او که ساتي هم باید ځینی شرایط یې په نظر کې ونیسي نو موړی وای
کورنۍ ته لازم ده چې ماشومان د پاره یو تربیتی یا سی په پروګرامونو په نظر کې ونیسي او د حیواناتو ته د حیواناتو د پاره کچیر اول خو مهم ده چې خپل وخت به ضایع نه کړي ځکه مونږ د دې لپاره منظم یا پراپر سیستم په خپل وطن کې نه لرو چې دوی ته هغوی اول خو دا چې وی نه ساتي بیا حیا نن د هغې دپاره په کار ده چې خپل ماشومان نه ډېر لرې وساتي او په خپل روزمره هغه نارمل ژوند کې دوی ډېر دخیل نه کړي کې اکثره وخت خو داسې هم کېږي چې دغه حیوانات مثلا سپیان اکثره که تاسې وګورئ دوی لیونی کېږي او دغه کورنۍ پې نه پوهېږي سبا وګورئ چې دوی خدای نه خواسته ماشوم ته ضرر رسولی یا مشران ته ضرر رسولی بیا خو دلته واکسینونه هم داسې خاص نشته نو دا هغه مسایل دي چې دوی په ژوند باندې منفي هغه کوی شي اثر لري
خګوریدونکو دا چې حیوانات په کور کې وساتل شي کنه دا مو خلکو نظرونه مراخیست دي چا ورېدو ته ستاسو پام را بولم
زمانم بریالی ده د کابل خار د درسم نه هی وسیدم کې دا نو د خلکو د نظر خپل نظرو پورې ارتباط لري خلک مختلف نظرونه لري څوک سره شوق لري شوق په خاطر ساتي دغه په خاطر ساتي او لذت تیوري
محمد افضل د ننګرهار ولایت د سرخور ولسوالۍ دا خو داسې د څوک د خپل شوق دپاره ساتي د سپیو مرغان د شان او څوک د سپي چې ساتي د هغه دپاره د خپل کور مجبوریت یا به یې کور یوازې او سپی او شی ساتي چې مثلا د غلو یا د دې شیانو دپاره ساتیم خپل کار یې ده او که څوک نه ساتي مشکل نشته دا
محمد هارون رحیمی د لوګر ولایت دا خه کار خو نه ده او دا ډېر یو ناوړه کار ده او خه کار هم نه ده چې د شان په کور کې وریځان
خبریدونکو دا چې د حیواناتو ساتل په کور کې کومې صحیح ستونزې راولاړوي او د حیواناتو ساتنه په کور کې کومې ښېګڼې لري او همداراز د حیواناتو ساتلو په منظور کوم روشونه باید په نظر کې ونیول شي دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکارې مریم توخی د بنیسار د فارم د ویترنری د برخې مسؤول محمد حامد سره پرې مرکه کړې ده او په ګډه یې ورو
پښتنه به داسې مطرح کړو چې ځینې کورنۍ په کور کې البته حیوانات ساتي حیوانات په کور کې باید څنګه وساتل شي
کوم خلک چې دا حیوانات په کور کې ساتي اول ځای بیل وي او یو سړی ورسره په تماس کې وي خوراک هم ورته په منظمه توګه ورسیږي او که خدای نه خواسته کوم نښې د مریض په دوی کې ګوري ژر تر ژر کلینیکونو ته بوزي
په کور کې حیوانات ساتل کومې ګټې لري که هغه مرغان وي که دا نور حیوانات
خلک وایي چې موږ مرغانو سره چې سره کار لرو زموږ روح آرامیږي موږ ورسره بوخت یو او بل اقتصادي واجه ده مثلا کنریان چې خلک په کور کې ساتي عدد اقتصاد د واجه نه ده چې په بازار کې بجګه به خرڅیږي یا چرګان ساتي یا فیل مرغان د هغې د غوښې او د هګۍ د هغې نه استفاده کوي هغه یو اقتصادي ګټه ورته لري پیشه کې خو هغه لږ ساتي خصوصا زیات ساتي زموږ په هېواد کې هغه د یو د شوق دپاره ده چې جنګوي سپیان او بل درمو او یا د کورون د سار دپاره بس هغوی ساتي هر شی خپل ګټه او نقص لري که په اصول وساتل شي ګټه لري او که په اصول ونه ساتل شي نقصان ورته لري
حیوانات که مثلا تاسې دا نو چې په اصول ونه ساتل شي کوم اضرار لري کورنۍ ته
مثلا که په اصول ونه ساتل شي د بروسولوز ده توبرکلوز ده دا په سونه وزو غوګانو کې ده او بل توکسوپلازموز ده چې په شوګانو کې دي او یو مرض په سپیانو کې ده کدودانی مرض ده کلوکوګس ورته وایي بل یو د توبرکلوز مرض شي ده توبرکلوز مرض کې اخته کوي بل بروسولوز ده چې په خزو باندې خدای نه خواسته خزي مبتلا شي هغه ته د بچي نقصان کوي د توکسوپلازموز مرض ده چې هغه نقصان کې بس امیدوار خزه ته ډیر نقصان لري.
کوم اصول تاسو پیشنهادوي کورنۍ ته چې حیوانات باید څنګه وسات؟
اصول دا ده چې هغه یو سړی ورسره بس سر کار ولري، د خزو او د ماشومانو نه لري وساتي، د دې په خاطر چې او دوی اساس خلک دي، امراض ضد دوی نیسي او دوی ته زر انتقالیږي. بله دا خبره ده چې خدای نخواسته که ګوري چې د مرض نخ نخانی ورته سرګند سي په یاد په حیوانات کې ولیدل سي، زر تر زره بله دې نه چې ځان وکي کلینیک حیواني کلینیکونه ته مراجعه وکي چې باید ځینې حیوانات مخصوص واکسینونه لري، ورته باید په منظم توګه یو د پسرلي بل د مینې کې واکسین ورته وکي. مثلا پیشوګانې دي یا سپیان دي، هغوی ته بس د لیوني سپي واکسین ورته وکي.
کورنۍ د کومو روشنه ګټه پورته کړي کله چې حیوان سره تماس نیسي، څه وکړي چې دوی هم ناروغان شي، اولادونه هم ناروغان شي او حیوانات هم ښه ساتنه وکړي؟
که غواړي چې په کورنۍ کې مریض ونه شي، کولی شي د سکشن استفاده وکړي، مخصوص جامې ورته جوړې کړي، مخصوص جامې سره بس هغې سره په تماس کې، یعنی خوراک یې پاکري کوي دا شیان کوي، د کار نه خلاصیږي په لاسونه صابون او یا دیتول سره ومینځي. حفظ الصحې ته ډېر پاملرنه وکړي، که نه شي هیموراجیک فیور ده مثلا، هغه ډېر خطرناک ده، بل د چرګانو والګي ده چې ډېر خطرناک ده، علاج یې ډېر بیا مشکله ده سره یونسي.
ګوریدونکو دا و د دیونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه چاري.
خانه خونه دا دوران چاری سماول بغو پاته یا کزار شکنا آئے زبت پاته یا کزار شکنا ایتا وطن دا بیو رکازو یا دزرگی سرا بس دیار شکنا دتی غم جن وطن پخڑو دختو زبت پاته یا کزار شکنا او زبت پاته یا کزار شکنا